ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوله ساته پرلپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوه. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 22مه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای له 14 سره برابر ده. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلله چې ویلي دي ښاغلی دوستم د لوی څارنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله په دوستم د جوزجان د پخواني والي د جنسي ځورونې په ګډون د ناوړه چلند تورونه هم رد کړي. خپله ایشچي بیا ویلي چې اصلي مجرم دوستم دی. پر دې په تفصیل راپور لرو خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې په خپله مداخله وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن کویت څخه قطر ته ولاړ شي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیز بالکان د شپږو هیوادونو چارواکو سره پرون غونډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یو مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې ساره هکبی ساندرز د چهارشنبې په ورځ وکړه. د هرات ولایت شپږو نجونو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په 14مه پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درخواستې دوه ځلې رد کړې چې دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي وو. کله چې ترامپ له دغې ستونزې خبر شو مداخله وکړه او د غونجونو ته متحدو ایالاتونو ته د تګ لپاره د لسو ورځو لپاره اجازه ورکړه. د ترامپ د ملي امنیت مرستیال سلاکار دینا پاول وویل دی زیات ویاړ نشته چې د ځوانو ساینس پوهانو ښځو استازي ولرو. دوی د افغانستان د خلکو ښه استازیتوب کوي. دوی د افغانستان راتلونکي مشران او د دې هیواد پیاوړي سفیران دي. د جوزجان پخوانی والی احمد شچ جنرال دوستم د ځان په جنسي زورونه تورن کړی دی. وایي د محکمې په بل غونډه کې به دوستم هم حاضر شي. احمد ایشچی ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان په 13مه چې کله د کابل د دوهمې حوزې په ابتدایي محکمې کې قضیه څېړل کېده، نه پکې دوستم او نه هم د هغه کوم استازي ول. د دوی لوري هیڅوک نه ول. همدې عمله محکمې حکم وکړ چې په بله غونډه کې به هغوی حاضر کړي. احمد ایشچی تور پورې کړی دی چې نږدې اته میاشتې مخکې جنرال دوستم د په شبرغان کې شکنجه کړ او د دې جنسي زورونه وکړه. د جنرال دوستم پلویانو په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د احمد ایشچی تور پر یو شمېر سرتیرو چې له هغوی تحقیقات شوي دي. افغان چارواکي هیله مند چې په لنډ راتلونکي کې به په افغانستان کې د ګازو قیمت کم شي. د منځنۍ آسیا لپاره د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد شاکر کارګر پرون وویل چې له ترکمنستان څخه به د ګازو پایپ لاین د هرات تر تورغونډۍ پورې په نږدې راتلونکي کې وغځول شي، چې له دې سره به افغان سوداګر تر دې وروسته په ګازو پسې د ترکمنستان داخلي بازارونو ته نزي او په مستقیم ډول به یې له تورغونډۍ څخه پلوري. تمه ده چې پر تورغونډۍ پورې د پایپ لاین له تیرېدو سره به د ژمي په مهال د افغانستان په بازارونو کې د ګازو د کمبود ستونزه هواره شي. افغانستان هر کال 25 میلیارد متر مکعب ګاز واردوي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د 50 میلیون افغانیو په لګښت یو لوی سپورتي جمنازیوم جوړ شو. د لوګر والی محمد عالم فدایي ازادي راډیو ته وویل
د 500 نندارچیانو په ظرفیت یو ستر عصري مجهز دو منزله جمنازیوم د 50 میلیونه افغانیو په لګښت نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.
دا جمنازیوم د 2 کلونو په موده کې په 1.5 جریبه ځمکه باندې جوړ شوی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. ټیلرسن پرون د سعودي عربستان له جدې ښار کویت ته ولاړ. د په جدې کې د کوربه هیواد بحرین او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې. ټیلرسن غواړي چې د دغو دریو عربي هیوادو په ګډون د ځینو نورو هیوادونو او قطر روابط بیرته عادي شي. سعودي عربستان، عربي متحده امارات، بحرین او مصر تور پورې کړی دی چې قطر له ترهګرو سره روابط لري او له ایران سره اړیکې ډېرې نږدې دي. دغو هیوادونو پر قطر یو لړ بندیزونه لګولي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سی بی ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ تېره اونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې. د ولسمشر ترامپ دا مرکه به نن خپره شي او د دې مرکې یوه برخه د سی بی ان تلویزیون پر ویبسایټ خپره شوې ده. پر ولسمشر ترامپ د ډیموکرات ګوند غړي او د جمهوري غوښتونکو یو شمېر اعتراض کوي چې د پوتین درناوی کوي او پر ناټو او یو شمېر نورو لویدیځو مسو انتقادونه کوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیځ بالکان د شپږو هیوادو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه. دا سرمشریزه د ایټالیا په بندري ښار تریستی کې وشوه او پکې د ایټالیا، د البانیا، بوسنیا، کاسوو، مقدونیا، مونتنیګرو او سربیا مشرانو، همدارنګه د جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا، استرالیا، اوتریش، کرواتیا او سلووینیا مشرانو ګډون کړی. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې 520 میلیون ډالر په لویدیز بالکان کې ولګول شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. ازادي رادیو اوري. وړاندې خبرونه کې اوریشي د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه وبلل چې ویلي دي ښاغلی دوستم د لوی څرنوالي په اجازه ترکیې ته تللی دی. دغه دفتر په خپله پر دوستم د جوزجان د پخواني والي د جنسي ځورونې په ګډون د ناوړه چلند تورونه هم رد کړل. خپله یې چې بیا وایي اصلي مجرم دوستم دی.
مجرم اصلی خود دوستم است. دارای ما بالای دوستم است. این دو نفر بزنین اینا شرکای جرم است.
د جلال آباد اوسیدونکي په دې ښار کې د هدفي وژنو زیاتوالي ته اندېښمن دي.
یو څو ورځې مخکې د قالینو کوڅه کې دفتر مخې ته یو کس همداسې وسلوال وویشته.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د هواري په هدف سعودي عربستان ته تللی دی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه بله برخه هم درته خبروو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د ولسمشر هغه خبره ناسمه بلل چې ویلي دي ښاغلی دوستم د لوی څرنوالۍ په اجازه ترکیې ته تللی دی. د دفتر ازادي راډیو ته په یوه راستول خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفارت هم په دې خبر پاڼې له مخې غوښتل شوې ده چې د افغانانو په عدلي او قضایي چارو کې د لاسوهنې ډډه وکړي. دو ورځې مخکې په کابل کې د امریکا د سفارت شار ظفر ویلو چې دغه موضوع حقوقي ده او باید په دې مسله کې عدالت په بشپړه توګه تامین شي. بلورته د جوزجان پخواني ولی احمد ایشچی هیله مند دی چې بله محکمه به ډیر ژر قضیه فیصله کړي. ایشچی تور پورې کړی دی چې جنرال دوستم د اختطاف کړی و او د دې جنسي ځورونه کړې ده. تفصیل د احمد شیبک په راپور کې.
د جنرال عبدالرشید دوستم دفتر په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شاغلي ولسمشر دا خبره سمه نه ده چې جنرال دوستم د لوی څارنوالي په اجازه ترکیې ته تللی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د اساسي قانون له مخې لوی څارنوالي د داسې اجازې واک نه لري. اشرف غني د سېشنبې په ورځ ویلي وو چې جنرال دوستم ترکیې ته د درملنې لپاره تللی او هغه ته لوی څارنوالي اجازه ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال خبر پاڼه د جوزجان د پخواني والي احمد اشتي قضیې ته اشاره کوي او وایي چې هغه تور د یو شمېر سرتیرو پاړه و، نه د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په ارتباط. خو کله چې مو موضوع له مدعي سره شریکه کړه، احمد اشچی وویل
اصلا
مجرم په خپله دوستم دی. زموږ ادعا پر دوستم ده او دغه نه تنه د جرم شریکان دي. په قضیه کې مو د جنرال دوستم د شراکت د ادعا پوښتنه د لوی څارنوالي له ویان جمشید رسولي څخه وکړه. هغه وویل څه چې د احمد خان ایشچی ادعا وه هغه مسایلو ته رسیدګي شوې ده. دغه دوسیه د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې ته استول شوې ده. احمد ایشچی وایي چې د محکمې په وروستۍ غونډه کې د پخپله برخه لرله او اوس هیله ورته پیدا شوې ده چې دا قضیه به سمه وڅېړل شي. د دې لپاره چې دې دوسیې څه وخت ونیو او د وخت تېرېدلو ماته سوالونه پیدا کړي وو، خو اوس د خدای شکر دی چې دوسیه محکمې ته تللې. په محکمه کې کار پرې روان دی. هیله من یم چې په نږدې راتلونکي کې به د محکمې لوري حکم صادر شي. نږدې اته میاشتې مخکې احمد اشتی تور پورې کړ چې د شبورغان په ښار کې دوستم دی برمته کړ او ناوړه جنسي چلند یې ورسره وکړ. خو د سیشن بیپورس په کابل کې د امریکا د متحد ایالتونو د سفارت شارج دافیر هوګو لارنس خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګېدلې تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده. که څوک دې قضیې ته سیاسي او یا قومي رنګ ورکوي، دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامېږي. هوګو لارنس زیاته کړه د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک د ولسمشر د لومړي مرستیال او د هغه د همکارانو په اړه د لګېدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. بل لور ته د جنرال دوستم د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د بهرنیو ډیپلوماتانو غیر مسؤلانه نظر په قضایي او عدلي چارو کې د افغانستان خلکو ته اندېښنې پیدا کولی شي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ رادیو.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن پر دې بحث کوو چې افغانستان له پاکستان څخه غواړي. پاکستان په افغانستان کې کوم سیاست تعقیبوي؟ د ماسپښین له دو تر څلورو بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره څېړو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د افغانستان حکومت د پرانیستې حکومتولۍ پیلولو لپاره لومړني کارونه پیل کړي دي. ولسمشري ماڼۍ د پالیسۍ ریاست د دفتر مرستیال وایي چې په دې سره به د فساد پر ضد مبارزه جدي، شفافیت ډیر او خلکو ته په وخت د معلوماتو لاسرسی اسانه شي. یوسف خانزادران نور تفصیل وړاندې کوي.
د شفافیت د معلومولو او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې افغان حکومت د ازل د پرانیستي حکومتوالۍ د پیلولو عملی اقدامات پیل کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د پالیسۍ د عمومي ریاست د دفتر مرستیال عبدالسبحان روف چې د چهارشنبه پورځ د دغو عملی اقداماتو د پیلولو لپاره د مدني ټولنو سره مشورتي او انتخاباتي جوړ شوی ناشته ته خبرې کولې، وویل افغان حکومت د شفافیت عملولو ته اجمن دی.
اولین مجلس رسمي را ما په حضور جامع مدني
دی وي. د پرانیستي حکومتوالۍ لپاره موږ نن لومړنۍ رسمي ناشته د مدني ټولنو سره لرو. د دې پرانیستي حکومتوالۍ ډیر ټینګار په شفافیت، معلوماتو ته په لاسرسي او الکترونیکی حکومتوالۍ دی.
حکومتداري الکترونیکی مې بشک
حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې عملی پلان د مدني ټولنو د نړیوالو او دولتي اساسو په ګډون جوړیږي او د عمل په برخه کې به تر بیا جدي څارنه کیږي. پرانیستي دولتوالۍ په بل عبارت د شفافیت، حساب ورکونې، د خلکو د وړتیاو لوړولو او د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې د حکومت د پرانیستي ور چوکاټ په 2011 میلادي کال کې رامنځته شوی او د افغانستان په شمول 18 غړي هیوادونه لري. افغانستان د اتاتیا معیارونو په پوره کولو سره تیر کال د پرانیستي دولتوالۍ غړیتوب ترلاسه کړ. خو د عملي اقداماتو اخیستلو لپاره د چهارشنبه په ورځ د مدني ټولنو د شاوخوا 350 غړو سره ناسته لرله چې له انتخاباتو وروسته به اول حکومت ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي او بیا به په ټولو کړنو او ژمنو عملي څار موجود وي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلی وایي چې خلکو ته د معلوماتو د لاسرسي او شفافیت په برخه کې دا مهم اقدام دی.
د دې مشارکت غړیتوب سره افغانستان د حکومتولۍ یو نوی پړاو ته داخليږي. چې کله موږ تاسو پرانیستي حکومتولۍ ولرو، د خلکو غږ په دې کې اوریدل کیږي، د خلکو ستونزې په دې کې اوریدل کیږي او د ستونزو او د کوم وړاندیزونه چې خلک لري دوی پرانا کې بیا د حکومت چارې تغییر مومي او د خې حکومتولۍ په طرف باندې به موږ ګامونه پورته کوو چې دا به د افغانستان د خلکو په ستونزو کې بکمال راولي.
د پرانیستي حکومتوالۍ د مجموعي لپاره کې دوه وروسته دا ډله دند لري چې د هیواد عملی پلان عملی کړي، کوم چې نړیواله ټولنه د 15 څخه تر 25 میکانیزمونو او ژمنو په چوکاټ کې طرحه کړي دي. ښاغلی افضلی وایي چې کله دې وروسته حکومت په خپل ژمنو کې پاتې راشي، ممکن نړیواله ټولنه خپل دا اعتبار بیرته له افغانستان څخه واخلي.
ازادي خبری مجله اوري. د سهار وو بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانکزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
بېلابېلو غربي مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکنې کړي دي چې له هغې ډلې د وار اند راکس امریکایي خپرونې او ناشنل انټرست خپرونې مطالب جالبه دي. وار اند راکس امریکایي خپرونې د یو امریکایي څېړونکي بارن ټروبن مقاله چې عنوان یې افغانستان او د اکمالاتي کرښو جوړول دي خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په وچه محدود افغانستان ته د لاسرسي ټولې لارې ترانزیتي دي چې په پاکستان، ایران او روسیې تیریږي، او د ډونالډ ټرمپ د ادارې او کانګرس په نظر دا ټولې لارې په یو وخت له ستونزو سره مخ دي. د بارن روبین په لیکنه کې راغلي چې د دې لارو یوازینی بدیل لار هغه ده چې له شمال غرب نه افغانستان له ترکیې سره وصلوي او د منځنۍ اسیا هیوادونو، قفقاز او تور سمندرګي نه تیریږي. دا لار هم لازم ظرفیتونه نه لري او د روسیې او ایران د فشارونو په خاطر زیانمنونکې ده. وارن دراکس وایي د افغانستان نامناسبه ځای د امریکا د بې حده ځانغوښتنې په وړاندې موانع رامنځته کړي دي. په لیکنه کې دا هم راغلي پرته له دې چې د امریکا ولسمشر څومره غواړي امریکا غوره او لویه کړي، خو ډونالډ ټرمپ به د خاورو په سر جنګ ونه ګټي. پوځي اکمالاتي لارو د سیاسي کړکیچونو په وړاندې خپل زیانمنونکی حالت ثابته کړی دی. په 2011 او 2012 کلونو کې وروسته له هغه چې 28 پاکستاني عسکر په دوه پوستو کې له افغانستان سره په پوله کې ووژل شول، پاکستان د امریکایي پوځیانو پر مخ ځکنۍ پوځي ترانزیتي لار د اتو میاشتو لپاره وتړله. بارن روبین لیکلی چې که امریکا متحده ایالاتونو د ډیورنت کرښې هاخوا د طالبانو په پټنځایونو حملې زیاتې کړې، د ځمکني ترانزیت د بندېدو مسأله به بیا راپورته شي. وارن دراکس د روبین په حواله د هم لیکلي چې امریکا په افغانستان کې دواړه کارونه نشي کولای، هم دا چې افغانستان باثباته کړي او هم هلته دایمي پوځي حضور ولري. نېشنل انټرست امریکایي خبرونې بیا په افغانستان کې جګړه له لاسه نه ده تللې په نوم مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي افغانستان ته د امریکا لخوا د پوځیانو د استولو په 14 کال د دغه هیواد پوځي قومندانان د افغانستان جګړه په ولاړ حالت کې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د ستراتیژۍ په اړه جدي بیا کتنه پیل کړې ده، او پینټاګن د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ډیره 1400 امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتولو په لټه کې ده. د نېشنل انټرست په لیکنه کې راغلي چې افغانستان ته د زیات شمیر امریکایي سرتیرو لیږل به د دغه هیواد هدفونه پوره کړي، خو که د دغو سرتیرو استول دی ویلوي او اغیزمنې ستراتیژۍ یوه برخه وي، د دې کار لپاره د ترانزیتي لارو د بدلون اړتیا لیدل کېږي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي په ښار کې هدفي وژنې تر پخوا ډېرې شوې چې خلک زخپل ځان خوندي احساس نه کوي، خو بلخوا امنیتي مسؤلین بیا وایي تر نورو ولایتونو په جلال آباد ښار کې د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شاه محمود شینواري پر رپورټ کې.
د جلال آباد په ښار کې ورستیو هدفي وژنو د دې ښار خلک اندېښمن کړي او په خبرې دوی خپل ځان خوندي نه احساسوي. دوی وایي روانه ونې په جلال آباد ښار کې پرانا ورځ دوه تنه د نڅرګند وسلوالو خو وژل شول. د ښاریانو په خبره که مسؤلین په ښار کې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، نو د ښار امنیت به هم د لورو پرتو سیمو په تیر شي.
او کومه ننګرهار ته وګورو، دلته نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي. لول سوالې خلکو د نامنی لامل کډه کیږي، ښار ته خو دلته هم خلک په قرار نه اوسيږي.
نوم یې محمد زبیر دی، د ننګرهار یو تن اوسیدونکی. د فی وژنې زیاتې شوې دي. تاسو وګورئ یو څو موده وړاندې هم یو کس وژل شوی. حکومت باید چې دی جدي پاملرنه وکړي. که حکومت چېرته پاملرنه ونه کړي نو هدفي وژنې به نورې هم ډېرې شي.
زما نوم افتخار دی او د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. زه نه بلکې ټول ښاریان اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې یو څو ورځې مخکې د قالین کوڅه کې دفتر مخې ته یو کس همداسې وسلوال وویشت. د ننګرهار امنیتي ځواکونه موږ دا غواړو چې د امنیت په راوستو کې جدي هڅې وکړي، کنه نورې هدفي وژنې به هم پیل شي او د لرې پرتو سیمو حال به هم د ننګرهار.
خو د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا وایي په جلال آباد ښار کې تر پخوا د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال عبدالرحمن رحیمی وایي په لویه کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی.
دومره سي جرم په ننګرهار کې کم سوای ده، په هیڅ ځای کې به نه دي. ولایت او د نورو ځایونو نوم به نه اخلم، چې بیا نور څوک رانه خفه نشي. په هیڅ ځای کې دومره جرم کم سوای نه ده. او که وایم چې جرم به کاملا نه وي، محو به وي، نابود به وي، بیا نو پولیسو، امنیتي ملي، اردو هیڅ اجازه ضرورت نشته، خصوصا کشپی او پولیسی ادارو ته.
د خاریانو په خبره د جلال آباد په خاره او اکثره ولسوالیو کې هدفي وژنې یا د زورواکو یا هم په دې ولایت کې د فعال وسلوالو ډلو لخوا کیږي. دوی وایي که په خار کې د دې هدفي وژنو مخه ونیول شي، نو د خار د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ به هیڅ پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه کړي.
له کندهار ننګرهار ته لایو بخیل ننګرهار کندهار ته زو. په کندهار کې د بدیل معیشت و دوه کلنه پروژه پرون پیل شوه. دغه دوه کلنه پروژه په جریان کې به د اورزګان او هلمند ترڅنګ د کندهار د نهو ولسوالیو په شمول د انګورو پستې باغونه او د زعفرانو ازمیختي کښتونه وشي. چارواکي وایي چې د دې پروژې اساسي هدف د نشه یي موادو د کښتونو کمول او د کروندګرو اقتصاد ته وده ورکول دي. له کندهاره د ازادي راډیو بل خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې دغه پروګرام د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې پرانیستل شو. د کندهار د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی وویل دغه پروګرام به له دوو کلونو زیات دوام وکړي او پر مهال به د کندهار په نهو ولسوالیو کې د انګورو، بادامو او پستې باغونه جوړ سي او د زعفرانو ازمایښتي کښتونه به هم وسي. سیدی وویل دغه پروګرام به د جنوب په دوو نورو ولایتونو، روزګان او هلمند کې هم هله تطبیقیږي، خو هغه د تطبیقونکي موسسې له مسؤلینو وغوښتل چې خپل ټول فعالیتونه د کرنې ریاست د تګلارو سره سم مخته یوسي.
نو زما خواهش او ارزو دغه ده چې موږ او تاسو سره په ګډه باندې، په هماهنګۍ باندې یو بل ته لاس ورکړو، یو بل ته اسانتیاوې پیدا کړو او دغه پیسې چې موږ او تاسو دپاره راځي، د اروپایي اتحادیې د خلکو ټیکس پیسې دي، موږ او تاسو ته دلته راکړي دي، باید د دې نه عظمي استفاده وکړو. د خوشحالۍ ځای دی چې 400 قطعي نمایشي د زعفرانو پر رابطه چې دلته ډېره ښه نتیجه ورکړي، خصوصا زموږ استاد په زون کې همدغه رنګه د پستې چې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، چې حتی د شمال د پستې سره دلته دغه موږ مقایسه کولای شو، موږ ته مارکیټ وړاندې.
د کندهار ولایتي چارواکي د دغه پروژې اساسي هدف د کوکنارو او نورو نشي توکو د کښتونو کموالی یادوي. د کندهار سکتوري رئیس عبدالحکیم حکیمي وایي دغه پروژې به په هغو سیمو کې عملي سي چیرې چې د کوکنارو زیات کښتونه کېږي. د نوموړي په وینا دا پروګرام به وکولای سي چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راولي.
کندهار کې د زراعت په بخش کې، د باغداري په سکتور کې موږ یو بل قدم اخلو چې هغه زموږ د بزګرانو اشد ضرورت دی. دلته بزګران په کوکنارو په کرکیله اخته دي، د هغو دپاره د بدیل معیشت پروګرام داسې نباتات معرفي سي، داسې نباتات ترویج سي چې واقعا د کوکنارو ځای ونیسي او هغه حاصلات چې دی د نباتات په لاس راوړي واقعا چې د دوی د کورنیو په اقتصاد کې مفید تمام سي.
د مرسي کور په نوم د موسیه مشر محمد ایوب وایي ورسپارل شوي پروژې د دوی د مسلکي ټیم له لوري رهبري کیږي، خو هغه په دې پروژو کې د ځینو کسانو د لاسوهنو څخه شکایت وکړ. موږ
تیر پروګرام چې د اوسنۍ پروګرام دغه په پرتله څلور چند اضافه دي. څو چند اضافه دي؟ څلور چند اضافه دي، یعنی که موږ د سلو بزګرو سره کومک کوي، اوس د 400 بزګرانو سره کومک کوو. په کندهار کې د پستې 240 باغ دي، په هلمند کې 140 باغ دي، په روزګان ولایت کې 50 باغ دي او هر باغ درې جریبه دي. نو دا په خپله یو ستر پرمختګ دی چې موږ د کندهار څخه و هلمند او روزګان ولایت ته ورکړو.
چارواکو تر اوسه د بدلی معیشت د دې دوه کلنې پروژې د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې په کندهار کې د فورد زون د یو پروګرام د لارې د بدلی معیشت په نوم 40 میلیونه ډالر مصرف شول چې بزګران یې د کوکنارو په مخنیوي کې بیا اغېزې بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کویت ته ولاړ. ریکس ټیلرسن تر دې مخکې له څو اونیو رئیس له واشنګټن څخه د قطر او د فارس خلیج د نورو عربي هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کېدو هڅې کولې. ټیلرسن اوس د ستونزې د هواري لپاره د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره ګوري. یو شمېر عربي هیوادونو قطر د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او بندیزونه پرې لګولي دي. کویت هم د امریکا په څیر د دغو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کوي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او د خلیج د دریو نورو عربي هیوادونو سفر پای ته ورسوه. ټیلرسن د دې سفر پر مهال هڅه وکړه چې د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او قطر لانجه هوار شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې دغو هیوادونو له قطر سره پولې تړلې دي او د هوا له لارې یې هم بندیز پرې لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځګړیتوب له هڅو سره سره داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې په دې لانجه کې د پرمختګ خبر ورکړي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ له جدې څخه کویت ته ولاړ. کویت هغه هیواد دی چې هڅه کوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او قطر ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دغو نورو عربي هیوادو قطر تورن کړی دی چې له افراطي مسلمانانو سره مرستې کوي او د دوی له سیال ایران سره ژورې اړیکې لري. څلورو عربي او یو شمېر نورو هیوادونو له قطر سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او له دوحې څخه یې 14 غوښتنې کړي دي
که چیرته عمل پری وکړي روابط په بیرته ورسره عادي کړي. په دغو غوښتنو کې د الجزیرې تلویزیون بندېدل، له اسلامي ډلو سره لکه اخوان المسلمین سره د اړیکو قطع کېدل، له ایران سره د قطر د اړیکو کمیدل او له قطر څخه د ترکی پوځیانو د اړې استل شامل دي. قطر تر اوسه د دغو نورو هیوادو غوښتنې رد کړې دي. قطر وایي چې دغه هیوادونه غواړي د دوحې او لویدیځ روابط خراب کړي. دغه څلور سره هیوادونه او قطر چې پکې د امریکا د متحدانو ستره پوځي اډه ده د واشنگتن نږدې متحدان دي. د چې په شار کې تلرسن د کوربه هیواد سعودي عربستان، عربي متحد اماراتو، مصر او بحرین له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې. بیا د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان سره وشغېده. تلرسن د سیشن بی پورس قطر ته هم سفر وکړ او هلته له قطري چارواکو سره د تروریزم ضد هڅو په ارتباط یو تړون لاسلیک کړ. خو څلورو نورو عربي هیوادو ویلي دي چې د دې تړون سربیره د قطر په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي.
او سم یو ځل بیا پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته د روبات په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره یوې ډلې افغان نجونو ته د امریکا د ویزې ورکولو په مسله کې مداخله وکړه. د هرات ولایت شپږو نجونو زده کوونکو په دغه مسابقه کې چې د جولای په 14مه پیلېږي د ګډون لپاره د ویزې غوښتنه کړې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درخواستې دوه ځلې رد کړې وې. ترامپ اوس د متحدو ایالاتونو ته د نجونو ته د تګ لپاره د لسو ورځو لپاره اجازه ورکړې ده. د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی چې جنرال عبدالرشید دوست می د ځان په جنسي زورونه تورن کړی دی، وایي د محکمې په بل غونډه کې به دوستم حاضر شي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د 50 میلیون افغانیو په لګښت یو لوی سپورټي جمنازیم جوړ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او یو شمیر عربي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د هواري په مقصد نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له سی بی این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز ترڅنګ تېرونۍ ډېرې ښې خبرې لرلې. او د اروپایي ټولنې مشرانو د لویدیځ بالکان د شپږو هیوادونو له چارواکو سره پرون غونډه وکړه.
ځوان رنگونه
ستاسو نوم څه ده او څه کار کوي؟
ما نوم حاجی سید میر د قالون کار
لیمڅه. تاسو لری دلته په دکان کې کنه؟
لرو لیمڅه. لرو
څه ډول لیمڅه لری؟
د لیمڅه د زموږ خپل د وطن د وطن لیمڅه دی، خو خلک یې عمره دلته بازار نه لري، خصوصا اطراف کې خلک کورو کې کار ځنې اخلي. خو زمونږ متاسفانه دولت مرتدون توجه نه لري.
نو په خوا څنګه په خوا لمسیخ اخیستل کېدل؟
په خوا لمسیخ اخیستل کېدل. اوس موږ د اطرافو یعنی کیلو باندو کې اوس خلک اخلي. خوشی دی پخې درد نه درد د سوزیدا شین ته ډیر فائدې لري.
دلته چې دا سروس کوم لمسی دی د دوی د سې کټګوري د کڅنګ مثلا خ ادنا علاده په شکل
نشته. ادنا خم خې دوه درې رقم دی چې خې جوړ کې خې فرمایش ورکې خې جوړي. ادنا هم جوړ یو رقم بازاري دی، د بازار کې ارزان خلک متوسطه چې ارزان خرچيږي د ارزان خرچيږي. او چې وای خې جوړ کې بیا ډیر خې دی.
دا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه دلته خو زیاتره قیمتونه زیات قیمت نه دي. قیمت خو د دولت تر توجه نشته کنه چې خارج ته میسي دا ډیر کشي دي. دا خصوصا فکې در دو ملا در دو دا ډیر ګټ ډیر فائدل لري. نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزر او غانه او 800 غانه او 1200 غانه، یعنی یو په دوو کې دا شی راځي دلته. او وطن کې چې دی یو لنسه یعنی شپږ متره مربع 3000 4000 داسې قیمتونه لري.
نو دا یوازې په همدغه مترونو باندې خرڅیږي که په خو او په وزن باندې خرڅیږي؟
خو اوسم چې خې جوړه په وزن خرڅیږي کنه کنه داسې شته چې 2000 هم شته 5000 هم شته، یعنی دوه په دریو کې یعنی شپږ متره مربع. نو دا دلته چې راځي دا کابل ته چې خصوصا راځي دا بیا ادنا راځي یا اوسط ما بین خجن سین راځي چې خې وایل ته فرمایش ورکړي چې خې جوړ کبه ته خې جوړي.
دا او د جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو ازادي رادیو سره اوسه زما همکار سید سمیع عباس رادیو ترغلی او راتلونکي نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي. خره خلاص عباس
تشکر. نوریاس نوری خسته نباشین، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت